د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور لرو.
ملګرو ملتو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي.
د افغانستان دولتي شتمنۍ بیرته ستنه نسي. د بشري بحران بیره شغل شوې ده.
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دا خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو عکس العملونو سره مخامخ شوی. په غزنی کې پر وچکالۍ ځپلو کورنیو
دبلیو پی او د ډاکټر نورې غذا او صحه مرستې ورته ویشل شوي دي.
تر شپږنی بجو نور مسایل هم څېړو. نوریاس نوری خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له تاوتریخوالي ډک دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. روسیه او بلاروس د ناتو تړون د غړو هیوادونو له پلو سره پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له تاوتریخوالي ډک دی. د دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او متروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه مظاهرې د طالبانو نوي واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي یو ګواښ بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند روینا شمداسانی په جنیوا که په یو خبری غونډه کې وویل چې له بده مرغه دا هیلې دي چې د طالبانو غبرګون ډیر سخت او هغه زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړې دي.
د سخت وهلو ډبولو راپورونه ورکړل شوي او هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې مشخصو لاریونونو کې د ګډونوالو د پنخه کولو لپاره د کور په کور تلاشي شوې ده.
خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې ښایي د لاریونونو د تیتو پره کولو لپاره د ډزو په نتیجه کې ځینې یا ټولې دغه مړینې شوي وي. طالبانو په لاریونونو کې د تاوتریخوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو وروسته له هغې چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمېر میرمنې سړکونو ته راووتې اعلان یې وکړ چې د لاریونونو لپاره باید اجازه ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړي.
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلی دي پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤول لوري برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
ښاغلی فرهاد دغه راز وویل، په دې هېواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې د سپینې ماڼۍ په وینا زموږ ګټې، ارزښتونه او لیدلوري سره متفاوت دي. روسیا او بیلاروس د ناتو تړون د غړو هیوادونو له پولو سره پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. لویدي سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې موسکو او مینسک ژمنه کړې چې په خپلو کې به اړیکې پیاوړې کوي. د روسیې دفاع وزارت وویل دغه پوځي تمرینات چې یوه اونۍ به دوام کوي نن پیل شوي. دغه تمرینونه په بیلاروس، د روسیې په لویدیځ او تور سمندرګي کې ترسره کیږي. د موسکو په وینا په دغو پوځي تمریناتو کې به 200,000 سرتیري، شاوخوا 9000 هلیکپټر او الوتکې، 2900 ټانکونه او 15 کشتۍ برخه ولري. دنمارک د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کور دننه ټول بندیزونه لرې کړل. دا د اروپایي ټولنې د یو غړي له لوري لومړنی اقدام دی او هغه وروسته له دې کېږي چې د دنمارک له 12 کلنو پورته په سلو کې له 80 زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو دوه ډوزه چې ورته اړتیا ده ترلاسه کړې دي. له نن څخه په دنمارک کې نور دې ته اړتیا نشته چې یو څوک د رستورانتونو ته د ننوتو لپاره د واکسینو تصدیق ولري. د اګست له نیمایي هم په عامه ترانسپورټ که ماسک اغوستل نور اجباری ندی.
لنوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. لیبرالاینز د امنیت شورا غړو ته وویل که د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ورنکړل سي، د دې هیواد خلک به له بېساري بېوزلۍ سره مخامخ سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښیي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلومات جیفری ډی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 3 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
وردل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د اندېښنې داسې مهال شوبل کیږي چې اکثره افغانان ویل کیږي چې له دغو اقتصادي ستونزو شای متاثر سي او ژوند یې د هغو کسانو زیات متاثره کیږي چې د ګټې وټې زیاتې منابع نه لري. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دا اقتصادي ستونزه به څومره کسان اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دغه خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نسي کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل سوي کادرونه لري، نه تخنیکي پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکي پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دی ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای سي د اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپلې بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بیلابیلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې یې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کاله مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یوه نظام دستګاه تخنیکي، علمي او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري. او واضح د دوی ځینې مشران د بیلګې په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل شوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکړي او خدمت وکړي. چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې له سره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام دپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالي لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا مسلکي پوهه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بده دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېرې تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خو هر څه د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نوره هم مخ ته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته ځواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همدغسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنۍ اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راس کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوی. افغان ورزشکاران وایي افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکارانې باید شاتګ ونه کړي. د دغو میرمنو په خبره چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به مقاومت وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهمنی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نه میکردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت ته اجازه ورکړي او د بخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلان داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
زه هیڅ ورزشکار باندې دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما له نظره د دې پریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکاران ودرېږي او غږ به پورته کړي، ځکه موږ ډېر سخت زحمت ایستلی او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړی او ډېرې لاسته راوړنې لرو.
هغه په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي، هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوی ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر ښځینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
تاسو له پیغامونو
الله جو پټمه د کندهار ولایت څخه ولې حکومت ته طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چا د درو میاشتو د خاطه دي عمومی اتم وکړل او کومدا ماشونه هم ولکړل ورکړل ډیر مهرباني کومي داخل د خپل بچانو د کورنۍ عزت په ساتلو د پاره پلاستری کې ولاړ وو دا د داغه وطن د داغه ولس بچان دي
مسلمان جو رسیج وطول لست پیغام دا غدی ور طالبان ندا جاغ دی شل کال مو پر اغ خلق حکومت وکلی شاغسته پلاس کی و بای چ وس دا نور خلق تدیر پم لرنه وکی حکومت پر دغه خلق وس وکی دا خلق ځان تر جلب کی او دا کشنی کشنی کومندانان ته لزم کی پام وکی د دغه سره چې دا انډوالان دی دا خلق دی نو بس یو بل سره په خارو سره وی یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دی تر لوستل چارواکو په دې ورسیږي چې دغه ته ډیره پاملرنه کوي دغه ډیر د خیال سره وساتي نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي رادیو په ماشمنې خبری مجله کې واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله دوی اندېښمن دي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دېرش تنه نوي چارواکي اعلان کړل چې یوه ښځه هم پکې نسته. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. تفصیل په یو راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامنځته شوي سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دېرش تنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپله د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبې د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د ده په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اورېده. ماښامنۍ خبری مجله وروستی راپور دادی چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز له سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. نور حل په دې راپور کې
په غزنی کې پر نسل یو شو چکالی زپلو بی ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش. د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل انعام الله گوهر وای د تیریپان شنبې په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نسل یو کورنیو سره مرستې وسوې چې د وچکالۍ له امله دلته را بی ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې ترسره سوې وه.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخي کمبلي بیړنی سرپنا وسایل او همچنان د دبليو پی او د داکار لورې غذا او صحه مرستې ورته ویشل سوې دي.
ښاغلی ګوهر زیاتوي چې د ځینو نورو موسسو له لورې هم د خوراکي توکو مرستې ورسره وسوې، خو هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې دغه مرستې اخیستې دي. دی وایي په دغه مرسته کې د اشپزخانې مکمل سیټونه د بزګري وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیف الله وایي د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالۍ او نورو بېوزلیو څخه سخت کړېدلي دي. نړیوالې خیریه ټولنې دي دغه بېوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي. د تیری زمری میاشتې پر یوویشتمه نېټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لورې په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
دا ژوند رنګونه
ایته نن چیرې
منم شریف الله.
شریف الله ورور تاسو څه کاروبار کوي؟
مخپله هوټل دی.
څنګه دی اوس وخت کوم کې هغه مصارف څنګه دي کرایه څنګه ده؟
الحمدلله کری خو بیا افغانستان افغانستان خو پخپله پته دی زرم وطن دی زرا نه دي کوم نه څه پنځه شپږ زره ټکریا به کړه زه خپله اوته زره ټکریا به کوم افغانۍ مصارف خو اوس مخکې به کلدور وی نه اوس په افغانۍ سامان یې په دوه چک شوی دی ظلم دی خو خرکونه پس گزاره سه کې دومره خو کونه ستنه دو
څو ډوله خرک پخوي
خدای په خو تقریبا نشته ګوره ولا خلا په ما
نو منه را تخصه شې دې خو راکونو
سلام کورما یخنی سره کړي لوبیا دال چولا پلی مټر
خلک چې خو کې وی ډیر
داغه والا خلک ډیر غوړه سره کړي خو هي
څومره کسان در سره مصرف دي
مزر په خپل تقریبا مې شپې ګرونه یبدا کې 15 مصرف دي یو پلور د څنګه غوندار سره وي
یعنی ټول کورونه هم دلته مصرف
ودلا ته په کار باندې شته نه هو بس دلته هم خبر
تر وینډ زې پوره د چون کورونه ټول غړي په دلته مصرف مصرف او دغه کورونه لګښتونه د پوره کیږي سره
بس خو الحمدلله د مخور چلان دی خو هم هم مصرف
تاسو اولادونه لري کوچني مشومان لري څومره دي
تقریبا زه پلاي بچا درم بلور مدا یو بچای و لوري دا بلور مدا یو و لور خو بعد خدای رزق رزق خان نه خو رزق لاله کوي که دغه لوي کومه خدای دې نه کوي
پلان د سشته چې نورونه دي نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت بټول هم دلته وای
ولا پلان مشته مو خدای در شغه ده چې مدا یو روم بلی در ټول طریقې څخه کړی و دا ونه خو مرا زرانه شو بیا کورشي
ټول ورونه دې زکړی کړی کټول هم د سپات شوی
نه تقریبا درې شپږونی پلاټ سره وره
هله لری چې دا کاروبار بالا خشي لا به وګړي
کیږي زمرا بون بچا دی یلا سچ
پر زنا بل تخ کیږي
هم ها پر مختار کیږي چې ول چی کوی دغه تام کاو هم ها پر مختار کیږي خو ریس هم ها بږي
اخیری پیغام به ځوانانو ته سام زول ته څه څه ورته وای
بس اخیری پیغام دا د ځوانانو دا سوال خو باید تعلیم وکي که تعلیم نه باید سره بل او پر و هو نه ګرځي کسب وکي کسب پر دې سره پام ځکه
چیرې مننه
علي زابو